بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیمه افسره د نور انډیوالانو، ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یه پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې 25مه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول له 11مې او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د کابل په بې پیلوټو الوتکې حملې کې د لاس لرونکو پوځیانو له سزا کولو سره د امریکا د مخالفت په اړه ده. بیا هم تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه زغلنده کتنه کوو، ورپسې هم د الهي نومو نومې لړۍ نننۍ برخه هم اورېدلی شي، او زموږ په نننۍ چشمانداز کې هم په سیمه کې د تلپاتې امنیت د مؤلفو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام د لیدوګو په باب نننۍ مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. پسر کے ہم دا مهم خبرونو سر ټکی. د ایران خارجه وزیر ویل د لویدیځوالو او لټیو د ویانا اټمی خبرو اترو پر مختګ سست کړی دی. د ایران او د اټمی انرژي د نړیوال اجانس ترمنز نوی موافقه مثبت ګام دی. حامد کرزی وایي طالبان د په افغانستان کې لویه جرګه جوړه کړي، او د یمن فوج د عربستان په جنوب کې پر فوجي مرکزونو او هوایي ډګرونو بیا توغندي ووشتل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش سره په ټلیفوني تماس کې په ویانا کې د نړیوالو اټمي خبرو اترو او د ګډ اهتمام په باب د ځینو مسلو په اړه خبرې ترې او د نظر تبادله وکړه. فارس خبری اژانس راپور ورکړ. امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل د ایران مرکزي ټیم د ویانا په خبرو اترو کې د عمل په نوښت او لازم او اختیاراتو سره شتون لري، او په جدیت سره یوې خې موافقې ته د رسیدا لپاره هڅه کوي. د اسلام ایران خارجه وزیر په دوام کې په لویدیځي لوري کې د عمل د نوښت نشتون په خبرو اترو کې د پرمختګ د سستیدا یو عامل وباله او ټینګار یې وکړ. ایران خپل وړاندیزي متنونه د اټمي مسلو او د ظالمانه بندیزونو لغوه کړه، او د دوو موضوعګانو په چوکاټ کې مقابل لوري ته وړاندې کړي. امیر عبداللهیان د دې خبره په کولو سره چې د ایران وړاندیزي متنونه د جامع نړیوالې اټمي موافقې د مادو په اساس دی وویل، ایران له نړیوالې اټمي موافقې ور اخوا هیڅ غوښتنه نه ده مطرح کړې، او په عین حال کې له جامع نړیوالې اټمي موافقې ور اخوا کومه ژمنه هم نه مني. د ایران خارجه وزیر په دې خبرې په ټینګار سره چې په خبرو اترو کې ایراني لورې ښه وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د موافقې په اساس تل پاتې کېدلی شي وویل، هماغه ډول چې ایران په کراتو ټینګار کړی دی د لویدیځي لورو د ادعایي اندېښنو د ختمولو لازمه د نړیوالې اټمي موافقې د بندیزونو بشپړ ختمول دي. درست لوری دی په یاد وساتی چې ایران په خنیت او د فعال عمل په نوښت سره په یوې خې موافقه پسې دی، خو د ګواښ ژبه هیڅکله هم نزغمی، او مقابل لوری دی په دې پوه شي چې د ایران په وړاندې د ګواښ ژبه اپوټا نتیجه ورکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په دغو خبرو کې د ویانا خبرې اترې مهمې وبللې او ویې ویل باوري یو چې جامع نړیواله اټمي موافقه یو مهم سند دی او جوړښت یې د نړیوالې او سولې او ثبات لپاره ډېر کارندوالی لري. هغه د اټمي انرژي د نړیوال اژانس سره په ملګرتیا کې د اسلامي ایران د اقدام په ستایلو او د کرچ په سایټ کې د کیمرو له لګولو سره د موافقې په قدمونو سره دغه اقدام له اژانس سره د تهران د ښې ملګرتیا نښه وبلله چې د خبرو اترو په بهیر کې به د باور جوړونې په بهیر مثبتې اغیزې وشیندي. هغه روښانه کړه ملګري ملتونه تل له جامع نړیوالې اټمي موافقې ملاتړ کوي. مونږ به بیا هم د ملګرو ملتو له درستو اوزارونو څخه استفاده وکړو او هڅه به وکړو چې د ویانا خبرې اترې ښې نتیجې ولري. که د ویانا په خبرو کې ټول جدي تعامل ولري نو د پرمختګ نښې نښانې رابرسیره کیږي. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت مرستیال خارجه وزیر علي باکری کني بیګا په ویانا کې کوټلو خبرو اترو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. که په ویانا خبرو اترو کې درست لوري جدي تعامل وکړي نو د نړیوالې اټمي موافقې د مادو په اساس په روانو خبرو اترو کې د پرمختګ امکان شته دی. ښاغلی باکری کنی په ټویټر پاڼه کې په ویانا کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسي، چین او د اروپایي اتحادیې له پلاوو سره خپلو ډیپلوماټیکو لیدو کتو ته اشاره کړې او ویلي دي. کوټلي خبرې ترې هم د کار پیژندنې په سویا او هم د لوړپوړو مرکچیانو په سویا دوام لري او کارپیژاندي د متنونو په برابرولو خپل کار ته دوام ورکوي. د ویانا خبرې ترې د ایران په ضد د غیر قانوني او غیر او بے انصافه بندیزونو د ختمولو په چورلی سره په داسې شرایطو کې تعقیبیږي چې په یلو او غولیدلو رسندویو تخریبي کرخو او د سیونیست رژیم کار رنګونو له امله له دباو سره خبرې اترې د ایران د اسلامي جمهوریت د پلاوي د هلو ځلو په همت سره ملموسي پرمختګونه تجربه کړي دي. اروپایي ټاکادې د یو منصب شریک په توګه چلند وکړي. ارنا خبری اجانس راپور ورکړ د ایران د خارجه وزارت ویندوی خطیب زاده بیګا په خپل یو ټولنیز پیغام کې د اروپایي ټاکا په وروسته اعلامیې باندې چې پکې هڅه کړې ده اسلامي ایران د جامع نړیوالې اټمي موافقې د اوسني وضعیت او د ویانا د خبرو اترو د اوږدېدا ګرم معرفي کړې، سختې نیوکې وکړې. خاغلی خطیب زاده د اروپایي ټرایکا د اعلامیې په جواب کې په ټولنیز پیغام کې لیکلی دي د جامع نړیوالې اټمي موافقې په باب هر اعلامیه چې پکې د امریکا ګرامې ته اشاره نوي شوي یوازې د واقعیت په نسبت د صادرونکو د جهالت د اوج بیانونکي ده. سید خطیب زاده په دوام کې ټینګار کړی که اروپایي ټرایکا غواړي د یوه جدي منصف شریک په توګه ورته وکتل شي نو باید د یوه منصف شریک په توګه چلند وکړي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی په پای کې ویلي د ایران لپاره جامع نړیواله اټمي موافقه تشه کاغذي ټوټه حال شوه چې پکې ورکړل شوي ژمنې پوره نه شوې. هغه ګټې باید بالاخره تحقق ومومي. دا په داسې حال کې دي چې په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې دایمي استازي میخایل اولینوف هم پرون د اروپایي دریزونو باندې په سختو نیوکو سره ویلي دي. د ویانا په خبرو اترو کې د اروپایانو دریز حیرانوونکی دی، ګواکې دوی د لومړي ځل لپاره د خبرو اترو میز ته کښېني. همداراز په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې استازي میخایل اولینوف په خپل ټولنیز پیغام کې د ایران او د اټمي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ د شوې موافقې په هرکلي سره دواړو لورو ته مبارکي ویلي او په ډاګه یې کړې ده چې د ایران او اژانس په خبرو اترو کې پرمختګ د ویانا د خبرو اترو په دوام کې له پرمختګ سره ډیر مرسته کوي او باید درس لوري لخپل خوا جدیت وخی څو دغه تر ټولو اوږدې خبرې ترې تلپاتې او مثبتې نتیجې ولري. دا په داسې حال کې دي چې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی هم له ایران سره خپلې پرونی شوې موافقې لاسلیک کړې دي او بخې تایید کړې دي. طالبان د لوی جرګې غونډه جوړه کړي. زموږ خبریال راپور راکړ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې پر طالبانو غږ کړی چې د لوی جرګې له جوړولو او د ګډوډیو په ختمولو سره دی د ټول شموله حکومت جوړېدا په لاره کې حرکت وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه راز وویل اوس وخت را رسېدلی چې موږ ټول دا درکړو او هغه تېروتنې مو چې مو کړي دي ورته وګورو او اصلاح یې کړو. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرانو د راتلونکي کال په پسرلي کې د لوی جرګې د جوړولو د ضرورت په اړه د داخلي مشورو لړۍ پیل کړي او د دغې جرګې د مشورې لپاره د حامد کرزی نامه هم اخیستل کیږي. دا خبرونه له تهران اوري. د بشري حقوقو له پلوه افغانستان په تر ټولو بدو شرایطو کې دی. زموږ خبریال راپور راکړ د نجات نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په یوې اعلامیه کې له افغانستان وروسته د بشري حقوقو د وضعیت له پلوه په تر ټولو بدترو هیوادونو لیست کې د ایتوپیا او ورپسې بیا د یمن نامه شامله کړې ده. جرمنی خبری اجانس راپور ورکړی د نجات نړیوالې کمیټې د راپور په اساس تمه کیږي په افغانستان، ایتوپیا او یمن کې انساني بحران پر راتلونکو کلونو کې لا ترنګل شي. په 13 اگست میاشت کې طالبانو واک ترلاسه کړ، نو له دې وروسته امریکا د افغانستان د مرکزی بانک کابو لس میلیارډ ډالري ارزښت شتمنۍ تړلی او نړیوال بانک او آی ایم ایف هم د دغو شتمنیو ته د طالبانو د حکومت لاسرسۍ مخه نیولې ده. په همدې دلیل په وروستو شپو ورځو کې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر بیې په اوچاره توګه زیاتې شوې دي او په افغانستان کې د خوراکي موادو او نورو شیانو بیې هم تر بې کنټروله حده زیاتې شوې دي چې د دغې چارې په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه او ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې ده. د یمن پوځ د عربستان په جنوب کې بیا پر پوځي مرکزونو توغندي وورول. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د یمن د پوځ او ولسي مبارزو کمیټې توغندي یونټونو د عربستان په جنوب کې په جزان کې په څو پوځي مرکزونو د غراس په اوسیر ولایت کې د ملک خالد هوایي ډګر په توغندي وویشته. د یمن په د پوځ ویندوی یحیی سری روخانه کړی د یمن توغندي یونټ په 500 ځایي بالستیک توغندیو سره په ملک خالد هوایی ډګر کې د جنگی الوتکو ګراجونه او په جیزان کې څو نور ټارګټونه هم په شیشت کې راوستي دي. د یمن د پوځ د ویندوی د دې خبرې په کولو سره چې توغندي په دقیق ډول په شیشت لګیدلی دي وویل دغه حمله د یمن د مظلوم ولس په ضد د سعودي ائتلاف د جنایتونو او هوایی بریدونو په ځواب کې دي. د سعودي تیریګر ائتلاف جنگی الوتکو له پرون راهیسې څو ځله په صنعا، حجې، مارب، تایز ولایتونو کې په هستوګنو سیمو باندې سخته بمباري کړې ده. د عربستان په جنوب کې ملک خالد هوایي ډګر او د غراز د جیزان او ابها هوایي ډګرونه هم په وروستیو میاشتو کې په کراتو د یمن د پوځ او د ولسي مبارزو کمیټیو د ډرونز او توغندي یونټونو په وسیله په شیشت کې راوستل شوي او ډیر تاوانونه ورته اوختی دي. او د عراق پوځ په دیاله او کرکوک ولایتونو کې د ترهګرو په ضد پراخ پوځي عملیات کړي دي. النشره خبری چینل راپور ورکړ د عراق دفاع وزارت پرونه وخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دغه هیواد پوځ او پولیسو په کرکوک او دیالي ولایتونو کې د دایشي ترهګرو له سپیرو پاتې کسانو څخه د دیالي او کرکوک ولایتونو د مختلفو سیمو د پاکولو او د امنیت او ثبات د پراخولو په موخې سره عملیات پیل کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زمونه اوریدونکو سم خپل سیاسی تبصره دراورو چې د کابل په بی پیلوټ الوتکه حمله کې د لاس لرونکو پوځانو لاس سزا کولو سره د امریکا د حکومت د مخالفت پاړه ده. په افغانستان کې د امریکا د جنایتونو په دوام کې د واشنگتن دفاع وزیر لوید سټین ویلی دی هغه پوځیان چې په کابل کې په ډرون حمله کې د افغانستان د لسو خریزو په وجه لګي لاس درلودلې نه سزا کیږي. د امریکا نیواګرو عسکرو په افغانستان کې د خپل پوځي شتون په وروستیو شیبو کې د کابل د هوایي ډګر په خوا کې په یو کور برید وکړ چې له کابلی د وو ماشومانو په شمول لس کسان ووژل شول. امریکا له دغه جنایت وروسته دا وکړه چې دوی په یو ګاډي باندې چې په کابل هوایي ډګر کې د ځان وژونکي حملې نیت درلوده د توغندي حمله کړې، خو د دغه جنایت اړخونو په پیشوا کې ده او د عمومي افکارو په دباو سره د امریکا چرواکي د خپلې غلطۍ منلو ته مجبور شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک مفتش جنرال سامي سعید په دې حق لا وایي که څه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې ټیم په نظر وړ سیمې کې د ماشومانو د شتون په حق له اطلاع نه درلوده، خو د نظارتي تصویرونو څېړنه ښیي چې له بی پیلوټ الوتکې څخه د توغندي له توغول کېده مخکې په کیمرو کې لږ تر لږا د یو ماشوم تصویر لیدل کیږي. د افغانستان د دغه تاوانی شوي کورنۍ پلار ښاغلی رمل چې د امریکا په حمله کې درې زامن وژل شوي وایي د امریکا بخښنه کافي نه ده، بلکې د دغه حملې عاملان باید سزا شي. هغه وایي امریکا دا کوي له هوا څخه په مځکه کې یوه کوچنۍ ستنه هم ویني، نو بیا دا څرنګه کېدای شي چې دوی د کور په انګړن کې دغه ماشومان ونه ویني؟ پر دې اساس دغه حمله په قصدي ډول شوې ده. په افغانستان کې د امریکا په شل کلنی نیواګرۍ کې د واشنگتن عسکرو په زرګونو جنایتونه کړي دي چې یوازې په څو موردونو یې اعتراف کړی دی، چې پکې په کندهار کې د شپاړسو ښځو او د ماشومانو وژلې، په کندوز کې په غیر فوجي روغتون باندې بمباري، او په آخري مورد کې هم د کابل د هوایي ډګر په خوا کې د ماشومانو وژلو ته اشاره کولی شو. دغه اعترافات په داسې حال کې دي چې د دغو جنایتونو په حق لا د نه انکار وړ سندونه او شواهد هم شته دي. سره له دې د امریکا عسکر په افغانستان او حتی په عراق کې له خپلو ټولو جنایتونو سره سره تل له سزا کېدا څخه په امان کې دي. د ځواکونو د حالت اداره یعنی سوفا د تړون په اساس چې امریکا په بیلابیلو هیوادونو کې په ډیره فوجي اډو کې د خپلو عسکرو د حقوقو په زمینه کې لاسلیک کوي، کله چې د امریکا یو عسکر یا غیر فوجي کس د دندې د ترسره کولو په وخت کومه خلاف ورزي یا جرم وکړي، یوازې د امریکا فوج د هغه په ضد جرم اعلانولی شي. په بلې برخه د هغو هیوادونو چې د امریکا فوجان پکې دیره دي، د کورنۍ محکمې د امریکا د خلاف ورزي کوونکو عسکرو د محاکمه کولو حق نه لري، او د عسکرو په خلاف ورزیو باندې غور باید د امریکا په داخلي محکمو کې ترسره شي. دغه موافقه په حقیقت کې همغه د کیپیټلیشن د قانون دوام دی چې امریکا په تیرو څو لسیزو کې په هغو هیوادونو کې چې د واشنگتن پوځان پکې دیره وو اجرا کوي. د امریکایي عسکرو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان، عراق او د نړۍ په نورو سیمو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو په وژلو، جنسي تیریو، د عادي خلکو په کورنیو او سیاسي شخصیتونو باندې یرغلونه، او د نشه‌یزو موادو له مافیا سره په ملګرتیا کولو سره په پراخ ډول د بشري حقوقو خلاف ورزیانې کړې دي، خو هیڅکله له خپلو خلاف ورزیو سره په متناسب ډول نه دي سزا شوي. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د افغانستان د لسو عامو افغانانو د وژلو د عامل نه سزا کېدل یو ځل بیا د امریکا د عسکرو جنایتونو او له دغو جنایتونو د امریکا د چرواکو ملاتړ نندارې ته وړاندې کړی دی. تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ
د تاریخ پاڼه.
عزتمنو دوستانو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د جمادی الاول یا درېمې خور له 11مې او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 14مې نیټې سره سمون خوري. یو زر یو شپیته کال مخکې د 322 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 11مه نیټه د نحوې ستر عالم علي ابن عیسی رواني وفات شو. هغه د خپل زمانې له ادبي علومو سره له بلدتیا سربیره په فقه، کلام او قرآني علومو کې هم د پام وړ پوهه درلودله. رواني د ادب علم د ابن سراج په شان کسانو څخه زده کړ او په دغه علم کې استاد شو او ډیر شاګردان یې وروزل. د رومانی له تالیفاتو جامع الکبیر فی تفسیر النکت فی اعجاز القرآن او شرح سیبیوی کتابونو ته اشاره کولی شو. اته سوه شپږ څلوېښت کاله مخکې د 1592 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 11مه نیټه ستر ایرانی فیلسوف، ریاضي پوه، ستورپیژان دی او پوه خواجه نصیرالدین طوسی د ایران د شمال ختیځ په طوس ښار کې وزیږید. هغه د ایران د تاریخ یو مشهور او اغېز شیندونکی شخصیت دی چې فقه او حدیث یې له خپل پلار او منطق او حکمت یې له خپل ماما څخه زده کړل. خواجه نصیرالدین بیا د ایران د شمال ختیځ نیشابور ښار ته ولاړ او د هغه ښار له سترو استادانو یې د ریاضیاتو او نجومو په شمول د خپل زمانې مختلف علمونه د کمال تر حده زده کړل. هغه د مغول هلاکو خان او د هغه د زوی په زمانه کې ستر علمي مرکز او د علومو اړومبنۍ اکاډمۍ یعنی د مراغې ستر رصدخانه یا تربینتون جوړ کړ. د ایران په شمال لویدیځ کې د تربینتون جوړېدنه په 1450 هجري قمري کال کې ثبت شوې ده. خواجه نصیرالدین طوسی د خپل رصدونو لپاره د لمریزې ګړۍ د کارولو نوې او ماډرنې طریقې کشف کړې. د هغه په همت مراغې تربینتون د تربیت یا رصد په ډیرو غوره آلو او تجهیزاتو سنبال شو چې له هغه 300 کاله وروسته یې هم په لویدیځ کې ساری نه درلودل. خواجه نصیرالدین طوسی همداشان د مراغې د تربینتون په شاوخوا کې څه باندې 4000 ټوکه کتابونو سره یو کتابتون جوړ کړ. هغه په یاد کتابتون کې 14 کاله د ستورو په اکله تحقیق او څیړنه وکړه. له دغو مشهور او تکړه ایرانی څخه په عربی، فارسی او لیکلي څه باندې 80 کتابونه او رسالې پاتې دي. اساس الاقتباس، اخلاق ناصری، اوصاف الاشراف او شرع اشارات ابن سینا نومي کتابونه د خواجه نصیرالدین طوسی ارزښتناک کتابونه ګڼل کیږي. د غزیارمن پو په 1422 هجري قمري کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې او د عراق په کاظمین خیر کې خاورو ته وسپارل شو. دیش کاله پخوا د 1991 میلادي کال د دسمبر په 14مه نیټه د شوروي د پاشل کېدو په درشل کې قزاقستان له روسیې څخه خپل خپلواکي اعلان کړه. قزاقستان چې د قزاقي ټاټوبي تر ټولو ستره توکم جوړوي او د ترک او مغول قبایلو له نسله دی، په 18مه میلادي پیړۍ کې په دریو سترو خان میشتو ویشتل کېدل، خو د 13مې پیړۍ له وړومبیونه ورو ورو د روسانو تر کنټرول لاندې راغلل او په همدې وخت کې په تیره بیا په 19مې میلادي پیړۍ کې د مرکزی آسیا د ځینو نورو سیمو له خلکو سره یو ځای مسلمانان شول. د شوروي له کمونیستي انقلاب وروسته قزاقستان له 1920 میلادي کال څخه ورو ورو د شوروي د 15 جمهوریتونو د یو جمهوریت په توګه وپیژندل شو. بالاخره د شوروي د جمهوریتونو د اتحاد له کمزوري کېدو او د هغه له ویشل کېدو وروسته قزاقستان هم په دې ورځ د خپلواکۍ اعلان وکړ. قزاقستان په کابو 2,000,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د چین، روسیې، ازبکستان، قرقیزستان او ترکمنستان په گاوان کې پروت دی او د قزاقستان پلازمینه په 1989 میلادي کال کې الماتی څخه استانې ښار ته بدله شوه. اولنن درویشت کال مخکې د 1998 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د پاریس د بیا کتنې محکمې د فرانسوي مسلمان فیلسوف او لیکوال روجر ګاروډي په خپل د اسرائیلو د سیاست بنیادي اسطورې نومې کتاب کې د بشریت پر خلاف د جنایت د انکار په جرم په بند او نقدي جریمې محکوم کړ.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لسکم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو 120 میټرو اورېدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اورېدل شي.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د الهي نومونو د لړۍ له یوې بلې برخې سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو او له مینې ډک سلامونه مو تاسو ته وړاندې کوو. دوستانو، نن د خدای تعالی د دوو صفتي نومونو یعنی ظاهر او باطن په څیړنې سره پروګرام وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
خوګو دوستانو، کوم په یاد وی د دغه لړې په تیرو مطلبونو کې مو ویلي دي چې هر څه چې په کائناتو کې موجود دي د خداوند متعال د نمونو نخې او ځلاګانې دي. د قران کریم ستر مفسر، فلسفر او اسلام پیژان دی علامه محمد حسین طباطبایی په رسالۃ الاسماء الهی نومې رسالې کې لیکي، د خدای تعالی نمونه د وجودی کمالونو هم هغه حقیقت دی چې ترمنځ یو ځانګړی ترتیب ټینګ دی، ځینو له ځینو نورو څخه سرچینه اخیستې ده او روښانه دی هغه نوم چې نور ترې جاری شوی دی. کومو نومونو چې ترې سرچینې اخیستې له هغو نه زیاته پراختیا، لا لوړه درجه او لا ستر اثر لري. یو آیت شریف چې خدای وندې متعال پکې د ځان توصیف کړی دی د سورې حدید دریم آیت ته چې فرمایي، هغه د هسته اول او آخر او د وجود پټ او څرګند دی او د عالم په ټولو چارو پوه دی. علامه طباطبایی د دغو څلورو نومونو په هکله لیکي، خدای تعالی په ټولو شیانو باندې احاطه لري، په هره طریقه چې تاسو شیان فرض کړئ او په هره توګه چې یې تصور کړئ، دغه څلور واړه نومونه یعنی اول او آخر
او ظاهر او باطن د خدای تعالی د محیط د نامو څلور څانګي او برخې دي. محیط نوم هم د هغه د قدرت د اطلاق دو یو څانګه ده، ځکه چې قدرت یې په هر شی باندې احاطه لري. هغه له بل هر څه نه ډیر نږدې او ډیر ظاهر دی، او د عقل هر خاوند د عقلونو او وهمونو له درک او نظر څخه له بل هر شي نه ډیر پټ دی.
دوستانو، په تیر پروګرام کې مو د اول او آخر د نومونو څېړنه وکړه، او نن د خدای تعالی د ظاهر او باطن نمونو جاج اخلو. ظاهر له ظهور وتلی او د څرګندوالی په معنا دی. ظاهر خدای په ټوله دنیا کې په خپلو بې شمېره اثارو سره څرګند دی. خلقت د خالق خدای یو اثر او نښه ده، او هر رزق او روزی رازق خدای ظاهروي. د هر مخلوق ژوند هی خدای څرګندوي، او مرگ بیا ممیت مړ کوونکی خدای ظاهروي. دا څرګندوالی دومره زیات دی چې امام علی علیه السلام فرمایي: هیڅ څیز مې ونه لیده مګر دا چې خدای مې ترې مخکې وروسته او ورسره یو ځای لیدلی وي. خدای تعالی هغه ظاهر دی چې له هر څه نه ډیر ظاهر او څرګند دی، او په هغه سره هر چیز ظاهریږي، او د قدرت، حکمت او سترتوب آثار په هر څه کې په ډاګه او څرګند دی. هغه دی چې هر ظاهروي، او هر انسان ته یې هم په دغه ظهور او څرګندېدو د پوهېدو توان ورکړی دی. هغه داسې ظاهر دی چې هیڅ څوک او هیڅ څیز یې نشي پټولی. امام رضا علیه السلام څخه یو په یو حدیث کې نقل شوی دی چې فرمایي: او هر څوک چې خدای وغواړي د هغه لپاره ظاهر دی، او له خدای تعالی نه هیڅ څه پټ نه دی، او دا هر څه چې لیدل کیږي تدبیر د خدای په لاس کې دی. نو له خدای نه زیات ظاهر او څرګند بل څه دی؟ انسان چې هر طرف ته وګوري د هغه مخلوقات او مصنوعات ویني، او په خپل وجود کې داسې اثر دی چې د ده یعنی انسان لپاره کافی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا.
دوستانو، باطن نوم د ظاهر په مقابل کې د پټ او بخلي په معنا، یعنی د بطن له سرچینې دی. دا هر څه چې موږ وینو په ظاهر سربېره یو باطن هم لري. د شیانو له ظاهر شاته داسې باطن وي چې پکې کرا او دقیق رازونه او پټ حکمتونه پراته وي. د اسلامي نړۍ ستر ادیب او لغت پیژاند راغب اصفهاني د ظاهر او باطن د معنی په بیان کې داسې لیکي: هر شی چې د ځمکې د پاسه وي او پټ نه وي ظاهر دی، او باطن هغه وخت استعمالیږي چې یو شی د ځمکې په تل کې وي او پټ پاتې شي. هغه د بطن کلمې په حق له هم وایي: د بطن اصل د بدن هغه غړي دي چې جمع بطون دی. خدای تعالی د نجم د مبارکې سورې په 22 آیت کې فرمایي: هغه وخت چې تاسو د خپلو میاندو په خېټه کې جینونه وای. ځکه نو بطن د ظاهر اپوټه دی، او هرې پیچلي موضوع ته بطن، او هرې څرګندې موضوع ته زهر ویل کیږي. په کوم شي چې په حس سره پوهېدل کیدی شو ظاهر، او کوم څه چې له حس نه پټ دي باطن بلل کیږي.
کله چې ویل کیږي چې خدای تعالی باطن دی، دوه معنی لري. له دې عمله چې زموږ ذهن محدود او خدای تعالی نامحدود دی او موږ په خدای پاک باندې هیڅ احاطه نه لرو. له هغه څخه صحیح درک او پوه هم نشو درلودلی، نو ځکه وایي چې د خدای ذات له موږ پټ دی. په دې وجه خدای تعالی په عین حال کې چې ظاهر دی باطن هم دی، یعنی زموږ لپاره د درک او پوهیدو وړ نه دی. د باطن بله معنی دا ده چې د شیانو په باطن کې نفوذ لري، یعنی خدای تعالی د خلقت د نړۍ د ټولو شیانو په باطن باندې خبر او عالم دی، او د ټولو مخلوقاتو له باطنه هم خبر دی. پاک خدای زموږ له زړونو، د سمندرونو، له دننې، د غرونو، له میانځه او د هر څیز له دننې څخه خبر دی. هم هغه ډول چې امام رضا علیه السلام د خدای تعالی د باطن نوم په هکله فرمایي، د خدای تعالی باطن والی په دې معنا دی چې د شیانو په دننې باندې خبر دی، او د هغو تدبیر هم د هغه ذات په لاس کې.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
دوستانو، په مؤمن انسان باندې د ظاهر نوم په ځلا سره د هغه داخلي او بهرنۍ سترګې خلاصیږي. هر هزاره چې ویني په خپله ژبه د واحد خدای شهادت ورکوي. همداشان په مؤمن بنده باندې د باطن د نوم په تجلی سره د هغه نفس خاشی کیږي، او له خداوند متعال څخه په کې ویره پیدا کیږي، او په دې خبره پوهیږي چې خدای تعالی د هغه په باطینی رازونو خبر دی، او ور باندې لطف او مهرباني کړی ده، او ظاهر او باطنی ورل صفا ور بخلی. د انسان ظاهر د ظاهر خدای په نور ځلاندا او پړکیدون کیږي، او باطنی د قادر خدای د رازونو خزانه ګرځي. په همدې وجه ویل کیږي انسان د خدای د باطن نوم لپاره تر ټولو ستره معنا ده، ځکه چې د انسان حقیقت او هغه ربانی لطایف یې داسې دي چې د متفکرانو له عقلونو هم پټ دي. حقیقت یې د لټونکو له افکارو پټ دی. د انسان بدن د ظاهر د نور یوه نخه ده، او روح یې د باطن د نور نخه ده.
قدرمن اوریدونکو، په ډیرو روایتونو کې راغلی دی چې قرآن کریم هم ظاهر او هم باطن لري. په قرآن کریم کې د ظاهر معنا دا ده چې کله چې قرآن پاک لولو، نو په آیتونو کې په زیر او تدبر سره په هغو مطالبو پوهیږو چې د آیتونو د ظاهر مطابق و، او د محاورې د اصولو سره سم ترې معنا ترلاسه کولی شو. په حقیقت کې د قرآن مجید د کلمې ظاهره یوه ساده معنا لري چې ورته په رجوع کولو سره په عربۍ باندې د پوهیدونکو کسانو لپاره د پوهیدو وړ دی. خو د قرآن باطن داسې نه دی چې په عربي ژبې باندې هر پوهیدونکی کس پرې پوه شي، ځکه چې د انسان ذهن د خدای د پاک کلام په باطني معنا باندې داسې زر نشي پوهیدلی، بلکې ورته رسیدل د قرآن په معرفو او مفاهیمو کې په دوامداره تعقل او تدبر او له عربي ژبې او ادبیاتو سره په آشنایۍ سربیره د ځینو نورو قواعدو او ضوابطو خیال ساتلو ته ضرورت لري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د قرآن مجید د باطن په اکله وایي، د قرآن دا روده او طریقه چې ظاهر او باطن لري، د دې لپاره ده چې ټول انسانان په یوې رودې سره قرآن ته نشي بلل کېدی، ځینې په معنا او مفهوم، او ځینې هم د قرآن په کیسو او ظاهر سره هغه ته بلل کېږي.
خوکو دوستانو، د پروګرام په پای کې د تل په شان لاس په دعا کیږو، او په ګډه دا دعا سره زمزمه کوو. ای پروردګاره، ته له هر مخلوقه پټ شوی یې، ستا د جمال او ښکلا په څرګندېدو سره په زړونو کې تا ته شوق را پیدا کیږي، او ستا په هیبت او جلال سره روحونه حیرانیږي. ای پروردگارا، د خپل ظاهر او باطن نمونو انوار او وړانګې زما په باطن باندې ولګوي چې لا خدې وپیژندلی شم، او په دې پیژندنې سره مې مینه تر ټولو لوړ حد ته ورسیږي، او ستا د درگاه د مقربو بندگانو په شان د نبوي اعمالو ترسره کوونکی شم، او په داسې حال کې چې یوازې تا ته تسلیم او درنه راضی یم، ته هم را سره مینه وکړې، بې شکه چې ته د هر څه توان لرې.
ډیرې زمانه اوریدونکو، د الهي نومونو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلی وي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سر لوړې ووسئ.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. البته باید ووایو چې دغه پروګرام د همدغې لړۍ وروستۍ برخه ده. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا وخت ولرئ او د دغه پروګرام هم پوره پوره استفاده وکړئ.
خوږو دوستانو، په تیرې نیمې پیړۍ کې د نړیوالو اړیکو په مطالعاتو کې د یوه تر ټولو تکراری موضوع د امریکا د ړنګېدو او دړې وړې کې دا بحث دی. په دې زمینه کې د اسلامي انقلاب معظم لارښود ویناوې د امریکا د ځوړتیا د ځانګړنو په هکله له مهمو ټکو برخمنې دي. د امریکا ماته د لوی خودنو او د ایران د موضوع اپوټه خودلو سره له هغو ځانګړنو څخه دي چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود له نظره د امریکا د زوړتیا او د دغه هیواد د ولکې یا د باو د ختمېدو نښې نښانې دي. دوی په دې زمینه کې په خپلو ویناوو کې په سیمه کې په امریکا پورې د پیلو هیوادونو په ځانګړې توګه سیونیستي رژیم د وار خطایې لالهندې او د وروستي کېدو وروستي شویو ګواښونو لامل په نړیواله او کورنۍ ډګرونو کې د امریکا له ځوړتیا څخه د دوی ویره وبلله، او د امریکا د وتلو انډیوالانو خبرو ته په استناد سره یې وویل. دوی خپله وایي د امریکا ټولنیز نظام له دننه څخه وروست شوی، او ځینو یې د امریکا د ړنګېدو نه د وروسته پړاو په هکله خبرې کړي دي. له اسلام او اسلامي انقلاب څخه د امریکا ماته په نړۍ او سیمې کې د ایران د اعتبار او احترام زیاتېده. په اټمی موضوع او بندیزونو کې د امریکا ناکامي، او په سیمه کې د امریکا د خباستونو او د دسیسو ماته له هغه موردونه دي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له نظره د امریکا د زوړتیا نښې نښانې دي.
دوستانو، د تیلو په یرغملو کې د امریکا ماته بله ضربه وه چې په سیمه کې د امریکا په ولکې باندې د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو له لوري وارد شوه. د امریکا د پوځ ترهګرو ځواکونو د تیر اکتوبر په وروستیو کې په یوه شرورانه اقدام کې په ښکاره سره اغلاو ته لاس پورې کړ. د امریکا ترهګرو ځواکونو د عمان په سمندر کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ یرغمل کړه، او د هغه د تیل په بل کشتۍ کې خالی کړ او نامعلومې لورې ته واستول. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سرشیندونکو ځواکونو په پریکند اقدام سره د امریکا دغه غلا ناکامه شوه او په سیمه کې د امریکا په ولکې باندې سخت ګوزار ورکړ. د سپاهي پاسداران سمندري ځواکونو په یوه ویاړمن عملیات کې د هوا له لارې د امریکا باري کشتۍ کې راکوز شول او د کشتۍ واک یې په خپل لاس کې واخیسته او هغه یې د ایران اوبو ته هدایت کړ. د المیادین خبری چینل په یوه تحلیل راپور کې د عمان په سمندر کې د خلاف ورزي کوونکي کشتۍ نیول کېده د امریکا په برم اول کې باندې سخت گزار وباله. المیادین دغه پوښتنه مطرح کوي چې د واشنگټن له ناوړې څیرې او پرله پسې ناکامیو سره سره د امریکا ملګرو په څه شي هیله مند دي. د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو تر ترور او وروسته د عین الاسد په امریکایي اډې باندې د ایران توغندوي برید او د امریکا د سمندري غلاو د توتې شنډول دا ټول د امریکا د قدرت او د واک د زورتیا خودونکې دي.
بیل شکا د امریکا د قدرت زوړتیا په سیمه او نړۍ کې د اوسنۍ حالاتو د بدلولو په لړ کې یو مهمه پیښه ده. د اسلامي انقلاب موضوع لارښود دغه مهم بحث په بڼه کې فرمایي، موږ دښمن ته د ماتې ورکولو په حق وا باید مخنیون کې ځواک جوړ کړو. زما خبره دا ده، ځینې وخت تاسو دښمن ته ماتې ورکوي خو دښمن د یو داسې فرصت په تمه وي چې وروسته بیرته پر تاسو گزار وکړي، نو دا ګټه نه لري. موږ باید داسې یو ځای ته ورسیږو چې له مخنیونکي ځواک څخه برخمن شو، یعنی دښمن احساس وکړي چې اقتصادي تاوان د اقتصادي مسلو له لارې زموږ هیواد نشي زیان منولی او پر ولس دباو نشي راوړلی. باید داسې یو ځای ته ورسیږو چې مخنیونکي ځواک دا یو ممکن کار دی. بیا دلته له فوجي موضوعګانو یو مثال بیانوم. لنیک مرغه په فوجي ډګر کې مونږ له مخنیون کې ځواک څخه خبرخمن یو. مخکې مونږ په خپل ځای کې ناستو او د دښمن تیارو او الوتکو به په لوړ ارتفاع کې په الوت سره زمونږ پر خارونو بریدونه کول. مونږ سره داسې دفاعي وسلې نه وې چې هغه په لوړ ارتفاع کې هدف وګرځو یا هغو توغندي بریدونه کول، خو مونږ سره دفاعي سیستمونه موجود نه وو. وروسته چې امکانات مو ترلاسه کړل، نو نن سبا زموږ دښمنان چې په سیمه کې ځواکونه لري پوهیږي اسلامي جمهوریت په خپلو هدف ویشتونکو او کارنده توغندیو سره په سیمه کې له هر دښمن سره د مقابلې وړتیا لري او هغه ځپلی شي. دغه مخنیونکي ځواک دی. دا په دې معنا چې دښمنان کله هم پر ایران د یرغل نیت وکړي، نو باید دا په نظر کې ونیسي چې اسلامي جمهوریت یو پیاوړی ځواک او قدرت لري. دې ته وایي مخنیونکي ځواک. موږ باید په اقتصادي ډګر کې هم داسې یوې مرتبې ته ورسیږو. دا یو فرصت دی چې د دښمنانو د بندیزونو په سیوري کې موږ ته رامنځته شوی دی. نن کولی شو په دې زمینه کې کار وکړو.
د امریکا د زیات غوښتنو او ولکې په وړاندې د ایران د ولس مقاومت او له زیاتو ازموینو څخه په سر لوړي سره د ایران وتل لکه د اتکلینې تپلې جګړې او د بندیزونو په وړاندې مقاومت د امریکا هژمونی او قدرت له بنسټیزو ننګونو سره مخامخ کړ. دغه حقیقت د نړۍ او د سیمو د ولسونو په وړاندې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د برم او د ستروالي په لمنځه تللو کې لیدلی شو. د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته د امریکا هدف په نړیواله او سیمه ییزه کچه کې له امنیتي کړکېچ سره د ایران ښکېلول وو. دغه هدف د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړیو کې د تپلي جګړې او د کودتا په بڼه کې تعقیب شو، لیکن ماته یې وخوړه. خو بیا هم د ایران پر ضد د امریکا غلیمانه اقدامات ختم نه شو او په وروستیو څو لسیزو کې د بڼې په بدلولو سره په نړیوال او سیمه ییزو ډګرونو کې دوام وکړ. د ایران د اټومي سوله ییز فعالیتونو په هکله پوټه ښودنې او د ایران ویرونې پروژې د دوو غلیمانه اقداماتو بیلګې دي. دغه غلیمانه بهیر په نورو رودو سره لکه د اقتصادي او امنیتي دباونو په وسیله له دننه څخه د نظام د ړنګولو لپاره د هڅو په چوکاټ کې دوام موندلی دی. د اسلامي انقلاب معزز رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د پوځ له مشرانو سره په لیدنه کې په خپلو بینایو کې د ولسونو د بیارولو لپاره د یرغلګرو دښمنانو یو چل د ځان لوی ښودنه او پټکه کول وباله. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دښمنانو بیلابیلو دسیسو ته په اشاره سره وفرمایل، که داسې وای چې د اسلامي جمهوریت او د ایران ولس له نړیوالو قدرتونو وېرېدلی وای او د هغوی له مقابلې څخه ترشاه شوي وای، اوس به له ایرانه او له ایراني څخه هیڅ یو نښان نه وای پاتې شوی.
خوب دوستانو، دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Oh,